تو خوانځیو کې پر زده کړو بوختي د نور افغانستان په شان خوست کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو ته لاسرسي نه لري.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډیری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړ چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه یولس فصلونه او شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یاد ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثې شنډې کړې چې له کورسک سیمه د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې دا چې پرون د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د روسي پراکیټي حملو کې د لږ تر لږه 15 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ سو. د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت د لوبل میدان او نیزی سپورتی خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شلوري نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرسټ کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بېلابېلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې چټکه توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیانو لوبډلې د سفر له پیله کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به یې د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادو سیالیو وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شل ورځې تمریناتي سیالۍ هم پلان شوي دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علا محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمیع پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوي دي چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایي شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړۍ سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلادیش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلادیش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالۍ لري. دغه سیالۍ د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د ښځو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د ښځو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د آسترالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبۍ او ابوظبۍ په لوبغالو کې ترسره کیږي، آسترالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. آسترالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلادیش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د ښځو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې 23 لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د آسترالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوو لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکي امیلیا کیر 15 وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په 3 لوبو کې 141 منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په 3 سیالیو کې 114 منډې جوړې کړې دي او د انګلینډ ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په 2 لوبو کې 84 منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بایللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بایللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نهه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاڼۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاڼیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید دی. هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننۍ میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه وو لکه څنګه چې په پرون ورځ وو یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پہ اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی وو، خو مونږ ایز اے بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ او په لائن او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات وو. کوشش هم همدا وو چې ښځه کې بالنګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانۍ سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سلو نهه نوي منډو باندې آؤټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اته اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لائن او لینتھ باندې بالرانو فوکس وو او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالنګ کې کانفیډنس را کړی وو، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ وو البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالنګ کوو، نو یو خوانه سپورټ وو بلې خوانه رنز یې سارول دا ستونزمن کار وو. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ وو ډسکشن شوی وو په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا وو چې کومې خوانه بالنګ په آسانۍ سره نه کیږي هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اٹیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان ایگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان وو چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو. شروع کې سهار دی او شپه تېره شوې، وکټ لږ څومره هوا ګورو چې یخه ده بادم چلیږي، نو زمونږ کوشش دا وو چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لسات یا پنځلس اوورونو کې اټلیسټ دې دواړو کې یو آؤټ کړو. نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه. او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤټ اول دی، انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیټسمینان تر څو راځي او سیټ کېږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګېږي او هماغه پلان کې کامیاب شو. بالکل زه ما از کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخ کې لاړ شم هغه خپل انډیویډوال پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه یی چې زه از کیپټن په کار داد چې ټول نه مخ کې ووسیږم نو هغه خصاق زه تمیم ځان ور کړه کوشش مې دای چې چیرته بولینګ په سخت کېږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بولینګ کوم تر سو دا نور ټیم را پسې راځک شي او خپل انډیویډوال پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات زه ډیر وخت بعد انجری مینی انجری تیرا کرا تقریبا اته نه میاشتې نو انجری نه پس راغلم وس تقریبا دا دریم میچ کې وسلورم میچ کې ما تا خپل پخوانه یې دم لګ لخکاری سی راغله
همدارنګه وس په د مای پرستورو د لوب دل مشر حشمت الله شهیدی خبرې ووري
بالکل ډیر خ میچ شو ډیر ټف میچ او اخره پوری رزلټ معلومات نه کید نو دی غوی پلیرانو هم ډیر خلو بوکړه خو پارټنرشپ چې کله لګیدل یو دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بولینګ ترا واسته یغ ډیر خ بولینګ وکي او سو خو بول نه وکړه دا میچ مونږ ته بیر ترا واړو بالکل د ټول میچ کې ډیر د سه ځوانان مولیدل چې هغه ما مخ کې نو لیدلې او لکه یو مثال مونږ سره اکرام مومندو ماشالله ډیر خ بولر دا او د افغانستان ډیر خاين د جوړیدل شي نو اوورال د مونږ ټیم کې هم بولرانو ډیر خ بولینګ وکړه او د غوي ټیم کې هم ډیر خ بولران موکت میچ خو مونږه سار چې کله راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درېسونه بار رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپېته اوور مونږ ته پاتې کېدل او درېسونه بار رنز بیا ډیر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ سلور وکټ ډیر زر اوټ شولې مونږ تقریبا 295 هدف ورکړ دوی ته بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ مونږ ګټو او د میچ تر اخیری بالا پورې بخپل افورت او هارد ورک نه پرېږدو نو هغه سیمه مونږ وکړه تر اخیره پورې فایټ وکړه که څه هم کدوې په مونږ باندې پارتنرشپ کړی دا دوخه پارتنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورال ټول ټیم ډیر خلو بوکړه واجه دا چې مونږ میچ وکړ بالکل که څه هم ډیر نه ځکه دوړ اننګز وکي پچ لګ بیټینګ ته جوړو بعد غټینینګ زونه شوی وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه وو خو خه پریکټس شو او خه میچ شو ان شاء الله راتلونکو نور میچونو کې به کوشش کوم چې دنه نور خه پرفارمنس وکم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خه موقع دی موږ لپاره چې دلته ځان خه پریپیر هم کو او په دغه میچونو کو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګوره تر خو ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خښوی دي هم ک لوبغړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د سی خزوانان راغلي چې مخکې مونږ نو لیدلی او ډیر ښه استعدادونه پکښته دي نو اوورال دا یو ښه تورنمنت دی ټول لوبغړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سی تورنمنتونه ایونتونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ ځای سوخه کولای شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته لوبغاړي پرفارمنس کوي معنی دا چې هغه خلوبغاړي دي او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوی منډي کړې دي د خپل لوبي په تړه او دا سیغه غېدلې ده
سرنګ چې مې لوبم و اثر کین دوه درې نفر زر اوټ سول د کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرې غي نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بالران هم ډیر زیات خبالینګ کو دا چې بیا نوی رنز مې اخر پوري وکړ زکه دوی ته په شل رنز شلو کا ډیر سنځو کې درې وکټې واغستنو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اگریسیو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوځو نو مونږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورست ورست چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه موکړل چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپږ سل وکړ رنز وکړل یو کې دا که تاسو وسل وکړم یو کړل د دفعه منوي وکړل نو هغه مایل سټونې کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 یا سنچران باندې ټیسټ کرکټ نه خدمت میږي او نیم سل 200 مټ ټیسټ خود سي کرکټ دي پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو واسه خو شکر الحمدلله اوسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فر لوبډلې ته ډېر ډېر مبارکي وایي ما واقعا کرکټ یو کو پزره پوری کرکټ یو را بسو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څنا څه پاغه خپل پلان کې ډیر خراوانو خو د لوبډلې په باره کې به وایم په لوبډلې کې لږ څه تغیرات راغلی وو مطلب سکواډ ډیر د شل کس سکواډ در سره په دې کې یو لس کس انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبي کړی وي دیغه په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلی وو چې هغه لږ څه ناڅه د سره بال سره یا د ټیسټ لوبي سره ناشنا غونتی وو یو څه ناڅه علت دا مو د موږ په بیټنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونه رسیدو او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیټنګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د پکرکټ کې هر څه پیښېدلی شي هغه خيار دی هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لګ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګه عمر سر عبدالحادي ډیر خې اننګ وکړ فصی کړي اننګ کې انده شی بهیر لګ بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه خې اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دي اکثر ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا هغه د سلور کرکٹ سره مطلب دومره نه دی بلد لگ لگ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکو چې پراتلون کې دا غوړی وړی غلطیاں یا څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي
دا زاد رادیو درلو اوریدونکو وسله کرکټر د فوتبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالي پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګي فاریاب سیالي پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نیمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالي د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبي غرب ولایتونو سیالي د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالي به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویل دي
دا هغه سیالي دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لګونو کې قهرمان شوی وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالي تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلیدل دي نور احمد د کریبین د لیګ غوړه لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکتو پاچون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکخ تو پاچون کې او د ټورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلو کې ګیانا لوبډلې یو سلاته درش منډې کړې وی او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د څلورو وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډلې کې لوبیده په پیلو کې درې لوبغاړي وسوځول او په ټولیز توګه په ټورنمنت کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپچونکو مخکې او د ټورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه هم وګټله د غراز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبیده خو پیلو کې په 0 وسوځید د ولود چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو پیلې د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کوو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یا د لوبډلې په دوه ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده، چا چې 150 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیز توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جک لیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یوه وکټ ترلاسه کړه. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼې ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 101 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 113 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 4 منډې کړې وې او زکرولي په 8 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا وله ده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شاملې دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندوستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندوستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ډیری میچل، اجاز پټیل، گلین پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرس، ایش سودی، ٹام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړۍ ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپلې لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او ایرلند ترمنز له تر سره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د ایرلند او ساوت افریقا ترمنز د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه ایرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم ایرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د ایرلند روس اډر په دوو پاړیو کې 113